در برنامه خبری امروز اسمت ساران باشید. خوش آمدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب، بیا به هم را سره نیم ساعت وروسته په میکروفون ستاسو خبرونه کې. خو اوس په دې خبری مجله کې اوري چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د پاکستان او د طالبانو پلاوی پاکستان ته تللی، خو له ده سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د هلمند والی وای د ورستوی عملیاتو په نتیجه کې لشکرګال غواښونو خوندې شوې ده. د امریکا دفاع وزیر د موسل د عملیاتو د سرلو لپاره بغداد ته تللی او د سوریې په حلب کې د اوربند په دریمه سختې نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په پا پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې دغه هیواد ته د طالب مشرانو د روسي سفر په اړه دوی ته څه نه دي ویلي. ښاغلی زاخلوال پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل درې طالب مشران له قطره اسلام آباد ته تللي او هلته یې له نورو طالبانو سره په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی دی. ښاغلی حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د قهر میوند په نوم د لشکرګاه په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې پیل شوي چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
را دوه ورځو کې یوازې پرون ورځ د 500 زیات تلفات دښمن لیدلي وو چې نن هم تقریبا 140 نه اضافه د دښمن کسان له منځه لاړ دي. دا عملیات مختلفې برخې لري. هوایي ځواکونه له خوانه هم د دوه مراکز حتی په ولسوالیو کې په نښه کېږي.
ښاغلی حیات ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری د پرمختګ په حال کې دي او اجازه نه ورکوي چې خوندي شوې سیمې یو ځل بیا د حملو له خطر سره مخامخ شي. د صداقت په نوم د فوټسال یو افغاني لوبډله تیر ماښام د منځنۍ آسیا په لوبډلو کې اتل ولې ته ورسېده. د قرغزستان په کوربتوب د سیالي د افغانستان د صداقت ټیم د آسیایي فوټسال فدراسیون د ناریان لوبډلي او د قرغزستان د فاروارتر او ایمیجیک ټیمونو ترمنځ په بشکک کې وشوه چې افغانستان پکې ټولې لوبي وګټلې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په موسل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ. اشتون کارتر په بغداد کې رسنیو ته وویل چې اوس دا یوازې دفاعي او یا د عراق عملیات نه دي، دا د سولې د ګټلو په هدف مبارزه ده. ښاغلی کارتر خبریالانو ته تر وینا مخکې د عراق له صدراعظم حیدر عبادی سره هم وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا او نړیواله ټولنه له عراق سره همکارۍ ته ولاړه ده. زه تاسو ته نن یو ځل بیا ډاډ درکوم چې هر هیواد د عراق د حاکمیت په خاطر لاس په کار شوی دی. دا د نړیوال ائتلاف اصول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د موسل د بیانیولو لپاره روان عملیات ډیر بریالي وبلل. عراقي پوځیانو چې پکې شیعي عسکر او کورد پیشمرګه تر نورو مخکې روان دي. د نړیوال ائتلاف په تیره بیا د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د موسل ښار د بیانیولو لپاره 15 ورځې مخکې عملیات پیل کړل. موسل چې د عراق دوهم لوی ستر ستراتیژیک ښار دی، له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لاس کې دی. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په حلب کې د اوربند اعلان په دریمه ورځ سختې نښتې شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو فعالانو چې اکثره په لندن کې میشتې تیره ورځ وویل د سوریې او روسیې جنگي جټ الوتکو د حلب ښار بیلابیلې برخې بمباري کړې دي. حلب ښار د دولتي پلیو او مخالفو جنگیالیو ترمنځ په بیلو برخو ویشل شوی دی. په حلب ښار کې لا هم په سلګونه زره خلک په جګړو کې گیر پاتې دي. د چهارشنبه په ورځ روسیې د بشري مرستو لپاره د اوربند اعلان وکړ او سوریې هم اتل لاري خلاص کړي چې عام خلک له ښاره ووزي، خو یوازې کم شمیر خلک وتوانېدل له ښاره دی باندې ووزي. ملګرو ملتو هیله ښودلې چې له دغه اوربند په استفادې چې دومره مراد شوی هم نه دی د ټپیانو د انتقال لپاره کار واخیستل شي. او په مصر کې استیناف محکمې د دغه هیواد د پخوانی پرزول شوي ولسمشر محمد مرسی د 60 کلونو بند تایید کړ. په مرسی دا حکم د 2012 میلادي کال د مظاهرو په لړ کې د مظاهره چانو د وژنې په خاطر صادر شوی دی. د اکتوبر په 22مه د محکمې دا حکم د مرسی پر ضد په دوسیه کې وروستی حکم دی. د مصر پخوانی ولسمشر له یوې پوځي کودتا وروسته ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. په مرسی باندې چې حسن مبارک وروسته په انتخاباتو کې ولسمشر شو د نورو جرمی قضیو په خاطر د عمری بند او اعدام حکمونه هم صادر شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر تاییدوي.
یا هم د قطر څخه او هم کېدی شي چې د کوټې څخه راغلي وي چې اعدام یې دي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند خبرې کوو.
د هلمند والي وایي امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې پرمختګ کړی.
د لشکرګاه ښار شمال لوري ته دښمن تقریبا 3 کیلومتر نن په شاته بوله ده.
د شمالي ولایتونو ځینی استازي په خپل ولایتونو کې د داعش پر فعالیت اندیشته شي. ګلاب منګل د ننګرهار د والی په توګه ژمنه وکړه.
تاسو ته وزیر یو کوم چې انشاء الله دلته به د نړیوالو بندونو جوړولو پروګرامونه تر کار باندې ونیول شي چې نه یوازې ننګرهار بلکې موږ ګاونډي هېواد پاکستان ته هم برېښنا ورکړو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې د غرس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 3.15 چپه صافه او وازی اوریدای شي. په پاکستان کې افغان سفیر وایي د کډوالو او بندیانو د ستونزو په اړه خبري د طالبانو دنده نه ده بلکې پاکستان ته د هغوی د پلاوي سفر شي چې د سولې د خبرو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل چې طالب مشان له قطر او کوټې څخه په اسلام آباد کې سره ټول شوي دي. طالبانو ویلي چې استازي له دوحې څخه اسلام آباد ته تللي څو د کډوالو بندیانو په اړه خبري وکوي، خو پاکستانی چارواکي د دغه سفر په اړه بې خبري شي. د موضوع تفصیل صفي الله ستانک زیوټاندی کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته له قطر نه د طالبانو د استاجو سفر خي چې دغه ډله په خپل د سولې د خبرو د مختوړلو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال تیر شپه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو زینو استاجو له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړي او زین نور بیا له کوټې ورغلي دي.
اسلام آباد راغلي دي هم د قطر څخه او هم کېږي چې د کوټې څخه راغلي وي، مګر نو تشریحات ما سره نشته دي چې کوم خبرو د پاره. البته د اعدام ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړه خبرې د کوه قطن دی وظیفانه ده نو کوم چې د دې خبرې د پاکستان د حکومت سره په دې ټکو باندې وترخی دي. لا اضافه تر دا خی چې طبعا د هغه د تګ او هغه د ریپ اعتماد کې اخیستل دي شي چې دوی دغه توان مندي به پکې نه وسی چې په سوله یا په نور موضوعاتو د خبرې وکړي.
ښاغلی زاخیلوال په پاکستان توند انتخاب وکړ چې لک تر لګي افغان حکومت ته د دغو طالب استاجو د سفر او ناستې په اړه خبر هم نه دی ورکړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته تایید کړی چې یو پلاوی له قطر نه اسلام آباد تللې خو یوازې په کډوالو او بندیانو خبري کوي، د سولې مسأله نه ده مطرح کړې. اخو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز د شنبه پورس د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې پاکستان ته د طالبانو د ورستي سفر په اړه بي خبري وخوده، خو ټینګاري وکړ چې افغان حکومت او طالبانو په قطر کې مهمه خبري کړې دي.
رپورټونه مې کتلې دي خو نه شم تاییدولې ځکه چې په دې اړه له تفصيلاتو خبر نه یم. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهسوي نو کېدی شي یو څه رابطې شوي وي، خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوي دي.
یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې شوې دي. اخوا دان پاکستانی نشریه په یو مطلب کې د پاکستان د یو امنیتي مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تازه خبرې شوې دي. دغه مقام خبره پاکستان یوازې په ګاونډي هیواد کې د سولې د راتلو لپاره خپل رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. اخو افغان سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند وایي د طالبانو استازي د دې لپاره اسلام آباد ته تللي چې له افغان حکومت او امریکایي چارواکو سره د خپلو وروستیو خبرو په اړه سلا مشورې وکړي او هم د خپلو بندي مشرانو برخلیک وپوښتي.
تر دې مخکې ګارډین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې د طالبانو استازو د تیرې میاشتې او د روانې میاشتې په لومړیو کې په دوحه کې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې کړې دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. وروستي سیاسي فعالیتونه په داسې حال کې پیلیږي چې تر دې مخکې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. خود هلمند والی وی له وسلوالو مخالفانو څخه د لشکرګاه شهر د اطرافو د تصفیه لپاره په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه شاوخوا نیوي وسلوال مخالفان وژل شوي دي. حیات الله حیات پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو عملیاتو کې چې د قهر میوند په نوم له نورو ورځو مخکې پیل شوي وو، وبخشي له دوو ورځو مخکې څخه پیل شوي وو، افغان پلی او هوایي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو مرکزونو ته نشتی شوی دی او پنه خکری دی. شغلی حیات ویل افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او کمیسی می چې تر کنټرول لاندې راوړي په جدیت د ساتلو هڅه کوي. سفی ولستانی زیل شغلی حیات سره مرکه کړی او په سر کې د دغو عملیاتو د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده. شغلی حیات په جواب کې وویل
د لخرګه شاوخوا تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغه عملیاتو مختلفې لړۍ روانې دي چې په دې کې هم د هوایي ځواک نه کار اخیستل کېږي، هم د خاصو ځواکونو او کمانډوي ځواکونو په مختلفو ځایو کې، نه تنها د لخرګه شاوخوا بلکې په لرې ولسوالیو کې هم چاپې او ځانګړي شپینې عملیات کېږي تر څو د دښمن اصلي د کمانډې کسان له منځه ونیسو. یې تصویر کړو په دویمه ناحیه کې د لخرګه ښار شمال لوري ته دښمن تقریبا 15 کیلومتر من په شاته بوله ده او دغه عملیات به دمن جریان لري.
خغل حیات یو انتقاد چې تل د کارپوهانو او نظامی تحلیلګرانو لخوا کېږي هغه دا ده چې افغان پوځیان بالخصوص اداره یې کله چې یوه سیمه نیسي د استحکاماتو په جوړولو کې دوی بېغوري کوي او په یو څه وخت تېرېدو سره بېرته هغه سیمه تر ګواښ لاندې راځي. دغه کار د لښکرګاه په اړه باندې آیا تاسو پام کې نیولی که څنګه؟
په دې کې شک نشته، دا زه نه رادوم، کېدی شي په بعضې سیمو کې په نورو ولایاتو کې دا کار شوی وي، ولې څومره چې په هلمند پورې اعتبار لري او په ځانګړي ډول دغه د مایوان د قهر عملیات چې موږ د لښکرګاه شاوخوا پلان کړي دي، په دې کې موږ مهم تدابیر نیولي دي. هغه سیمې چې د دښمن له وجود نه پاکېږي هغې د هغې خوندي ساتل د تل لپاره او همدارنګه د هغې له مکمل خطر ورکول، ځکه چې دښمن برعلاوه د دې چې یوه سیمه ونیسي هغه ویجاړوي، د خلکو کورونه ورانوي، خلک د هغې ځای نه شړي. د هغې تر څنګ دو متاسفانه د زه د وسایط ماینونو برعلاوه زه د انسان یا زه د پرسونل ماینونو نه هم کار اخلي تر څو یوه سیمه پوره د ملکي وګړو دپاره خوندي نه کړو. هغې سیمې ته بېرته ناست وو. دغه مسایل چې تاسو ویلې دا ټول دقیقا زموږ په پلان کې دي.
آیا تلفات او راوختي دي مخالف لوري ته او د افغان لورو د تلفاتو په اړه څه شته معلومات که څنګه؟
دا دوه ورځې کې یوازې پرون ورځې 500 زیات تلفات دښمن لیدلي وو چې نن هم تقریبا 1000 نه اضافه د دښمن کسان له منځه لاړ دي. دا عملیات مختلفې برخې لري چې هم د ځانګړو او کمانډوي ځواکونو لخوا د شپې عملیات هم په مختلفو لومړیو کرښو کې او د دښمن په منځ کې کېږي. د دې تر څنګ هوایي ځواکونه له خوا نه هم د دوو مراکز په مختلفو سیمو کې حتی په ولسوالیو کې په نښه کېږي.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې ویلې د لشکرګاه ښار په شمالي لمنه کې وسلوال طالبان له 15 تر 16 کیلومترو پورې په شاته مول شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ هڅې تاییدوي او وایي چې دغه وسلوال هڅه کوي چې له دې لارې د افغانستان شمالي ګاونډیو ته خپل فعالیتونه وغځوي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور گاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي او دغه دواړه هیوادونو د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو تر څنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتا ولایتای شمال در مجموعه
دی وای د شمال خلک خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندېښنه لري له طالب څخه خو تر هغې ډېر له داعشه. د دوی ظلمونه په کندوز، مزار، فاریاب او نور ګاونډۍ ولایتونو کې زیات شوي دي. دوی غواړي منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. اخو د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو ار بی ډاډ ورکوي چې دوی هیڅکله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان لارې ګاونډۍ ته خپل فعالیت پراخ کړي.
تاجکستان کله د روسانو سره، کله د چینایانو سره، کله د نورو هغو سره خپل هیواد کې تطبیقات کوي. افغانستان ته دون نه راتیریږي او نه د افغانستان په خاوره کې تطبیقات کوي. موږ ترنه خبر یو او موږ ټول هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زموږ له هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه ورکو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي.
پوځي کارپو عتیق الله مرخیل افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي، کنه نو د خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي.
تاسو زموږ خپل آزادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.8 اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ماشام لوو بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د ماشوم د ادبیاتو د کور پنځمه کلیسا پرون شنبه په کابل کې ولمنځل شو. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینو چارواکو، لیکوالو او ماشومانو ګډون کړی و. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو مخکې تر دې ننګرهار ته سو. د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل وویل له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې عملی اقدام به له ننګرهار پیل شي. ښاغلی منګل ولسونو ته یو لړ وعدې هم ورکړې. په دې اړه له سیمې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل د شمې پوره دی پراخې غونډې لاره دی ولایت معرفي شو. والی محمد ګلاب منګل د هغه د معرفت په اړه په جوړه شوی غونډه کې د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د ولایت د لوی لاسراوړونو شاهد ووسی. نوموړي وویل سوله د ټول هیواد لپاره اړینه اړتیا ده، خو د منګل په خبره له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د عملي کېدلو ویاړ به لومړی د ننګرهاریانو په برخه وي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته به د هغه لومړنی عملی اقدامات لنګرهار نه پیل کیږي.
دا رنګه په دې غونډه کې د ننګرهار قومي مخورو ځوانانو او د ولسونو استادو له نوي والی محمد ګلاب منګل نه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ناامنی، قانون ماتونه، فساد او بې عدالتي ورستي حد ته رسیدلی او د حل په برخه کې باید جدي ووسی.
هغه مرکز، هغه مداخلې چې دي، هغه چې قطعه نه شو، ماهواري چې بنده نه شو، افتواري چې بنده نه شو او د مفسدینو مقررې چې بنده نه شو، غواره امنیت نه راځي.
والی محمد ګلاب منګل هم د خلکو غوښتنې پر ځای یادې کړې او ژمنه یې وکړه چې دی به د قانون تطبیق له ځانه پیل او بیا پر ټولو به یې په یو شان عملي کړي. ښاغلی منګل یادونه وکړه چې دی ولایت ته له راتګ نه وړاندې د مرکز نه ژمنې اخیستې او د نورو برخو تر څنګ به د برېښنا لوی بند هم په دې ولایت کې ورغول شي.
تاسو ته یو زیر یم کوم چې انشاءالله ننګرهار په هغو ولایتونو کې دی چې دلته به د داسې برېښنا د تولید او قدرتي برخه کې د بندونو جوړولو پروګرامونه تر کار لاندې ونیول شي چې نه یوازې ننګرهار بلکې موږ ګاونډي هېواد پاکستان ته هم برېښنا ورکړو.
که څه هم والی ګلاب منګل په خپلو خبرو کې ولسونو ته هغه ژمنې وعده ورکړې چې د خلکو غوښتنه وه، خو اکثره خلک بیا وایي ولس د مسؤلینو پر وعدو بي باور شوی او د نوي والی موثریت به په عمل کې وڅاري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ماشوم د ادبیاتو د کور پنځمه کلیزه د شنبې په ورځ یعنې پرون په کابل کې ولمانځل شوه. په دې مناسبت غونډې ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینو چارواکو لیکوالو او ماشومانو خبرې وکړې. په غونډه کې وویل شول که ماشومانو ته د لیک لوست او مطالعې مناسب چاپیریال برابر شي، د ټولنې د ستونزو په اواري کې رول لوبولی شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین زده کړه، روزنه، مطالعه او معقوله بوختیا د ماشومانو د سالم فکری او اخلاقي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که ماشومانو ته دغه اسانتیاوې برابرې شي، په راتلونکي کې به پرته له شکه د ټولنې د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبوي. دا خبرې د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلینو د دغه کور د تاسیس د پنځمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي او که حکومت ورسره همکاري وکړي او کنه، دغه لړۍ به د ماشومانو د ادبیاتو د مینوالو په همکارۍ پر مخ بوزي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونه لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چی باید لموش سره ملاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکی ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوي، یو شمیر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه ورکړې ده. خاغلی تورمان دا هم وویل چې که له دې پروسې سره مالي او تخنیکي مرستې وشي، د ماشومانو په ذهنونو کې به مثبت بدلون راشي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری ودې لپاره مهم وګاڼه او ژمنه یې وکړه چې له دې پروسې سره به مرستې وکړي.
مونږ په ټولو معناوو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځېږي. له نورو نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه کوو، لکه سیو د چیلډرن، همداشان نور، یونیسف چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ امید لرو چې هغوی سره مونږ اړیکې ونیسو تر څو ماشوم روزنې ته په ټول افغانستان کې زمینې برابرې کړو.
په غونډه کې د سویډن د دوستۍ د ټولنې په استازیتوب رفیولله انزور د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور ته مبارکي وویله. د غونډې په پای کې یو شمیر وړو او فعالو ماشومانو ته د لا هڅونې په هدف ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي آنلاین خبرونه لانګ وار ژورنال خپلې یوې وروستۍ لیکنې ته دغه سرلیک ورکړی. وسلوالو طالبانو د افغانستان د یو شمالي ولایت مرکز ته خطر پیش کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د یو بل ولایت مرکز محاصره کړی او په وروستیو کې هڅه کړې چې په بشپړ ډول ورباندې ولکه ټینګ کړي. د لانګ وار ژورنال په حواله وسلوالو طالبانو په مجموع کې د افغانستان د 34 ولایتونو له جملې د 6 ولایتونو مرکزونو ته خطر پیش کړی دی. د لیکنې په حواله طالبانو تیر یک شنبه له درویو استقامتونو د فاریاب ولایت پر مرکز میمنه برید وکړ. هوایي ډګر او د ملي اردو مرکز یې په نښه کړ، خو افغان قواوې د حملې مخنیوی وکړ. خبرونه زیاتوي وسلول طالبان د فاریاب د 15 ولسوالیو له جملې لږ تر لږه په 2 ولسوالیو کې په مبارزه بوخت دي او یوه ولسوالۍ په واک کې ده. لانګ وار ژورنال زیاتوي پر میمنه شار تر برید یو ورځ مخکې وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان ته چې غورماچ ولسوالۍ ته روان و کمین نیولی و. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د 5 قمندانانو په ګډون یې 5 افغان سرتیري وژلی دي. د لیکنې په دوام راغلی وسلوالو طالبانو د افغانستان د 34 ولایتونو د مرکزونو له ډلې په 6 مرکزونو کې پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. د خبرونې په حواله د افغانستان په شمال کې د بغلان د مرکز پلخومري او د کندوز ولایت د مرکز په شاوخوا کې وسلول طالبان حضور لري. دغه راز د فاریاب د مرکز میمنې، په جنوب کې د اورزګان د مرکز ترینکوټ، د هلمند د مرکز لشکرګه او په لویدیځ کې د فراه د مرکز په مربوطاتو کې هم وسلول فعال دي. د امریکا دفاع وزارت په خپل وی پاڼه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې او د افغان قواوو پر ورستیو لاستراوړنو یې تمرکز پکښې کړی دی. په لیکنې کې یادونه سوې چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه روان میلادي کال د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې لاستراوړنې لري، خو بیا هم ځینې ستونزې پر ځای پاتې دي. له کابله د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند بریډ جنرال چارلس کلیفلند د ټلیفوني کانفرنس د لارې د امریکا په دفاع وزارت کې چارواکو ته ویلي افغان حکومت د افغانستان پر دوه پر درېمه برخه نفوذ کنټرول لري. د طالبانو نفوذ یوازې پر 10% نفوذ سته. د ده په خبره وسلولو طالبانو 6 کال په پام کې لرل چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د څو ولایتونو مرکزونه ونیسي، خو افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د پلانونو په شنډولو کې بریالي وه. د امریکا د دفاع وزارت د ویپاڼې په لیکنه کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د ویان کلیفلند خبرې راخیستل سوي دي. د ویلي اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې وسلوال ځینې نور مهم بریدونه وکړي. د دې په وینا په کندز کې روان پوځي عملیات ښه روان دي، خو د دغه شر تصفیه کول وخت نیسي. د کلیفلند په وینا د هلمند مرکز لشکرګاه د خوندي کولو لپاره افغان قواوو بریالي هڅې کړي او هلته اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. بریډ جنرال کلیفلند د فرا شار یادونه هم کړې چې د ده په وینا اوس یې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. په لیکنې کې یادونه سوي چې افغان امنیتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د تیر کال په پرتله یې اجراءاتو ډېر پرمختګ کړی دی.
په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لخوا په یوه برید کې چې شنډ هم شو اتیا کسان وژل شوي چې اکثر یې عراقي پوځیان دي. دا برید په کرکوک ښار کې د داعش ډلې لخوا وشو، خو عراقي پوځ د دې برید د مشروب لی د منلو پترس کې وتوانید چې د دې سترې حملې مخه ونیسي. اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې په کرکوک کې برید کړی چې په موصل کې د دې ډلې پر ضد پراخ عملیات روان دي. د موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د عراق دولتي ټلویزیون ویلي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ستره حمله په شاتم بولي، خو پکې اتیا کسان وژل شوي دي. د کرکوک پولیسو پرون ویل امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د داعش ډلې 30 جنگلي هم وژلي دي. د عراقي پوځ یو جنرال خطاب عمر ویلي شاوخوا 500 وسلوالو په کرکوک ښار په دې حمله کې لاس درلود چې یو سلاویا ته نه ژوبل کړي هم دي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي ویل دا یو تروریستي حمله وه او داسې وخت وشو چې امنیتي ځواکونو تقریبا د ښار په ټولو سیمو کنټرول ترلاسه کړی وو. هغه د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې په کرکوک حمله کوونکي وژل شوي او په عین وخت کې د مخالفینو یو مهم قومندان هم نیول شوی دی. هغه لیبادي وایي اوس هغه ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي چې کرکوک ته داخله شوې وي، یو برخه لا هم نه ده تصفیه شوې. د غرض د هغو کسانو مشر نیول شوی چې دا نازوان مردانه عمل یې ترسره کړی دی. ویل کېږي داعش د دې لپاره په نورو سیمو خپل عملیاتو ته زور ورکړی چې په موصل کې د پراخو عملیاتو په برخه کې د پوځیانو تمرکز کم کړي. د عراق د دولتي ټلویزیون د رپورټ په اساس د کرکوک سیمه ییزو چارواکو همداراز هغه شپنۍ ګرځبندیز هم لري کړی چې په دولتي ادارو د داعش تر حملو وروسته د چارواکو لخوا لګیدلی و. عراقي پوځیانو د موصل د بیانیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو مسیحي میشته ښار باندې هم حمله کړې، هغه سیمه چې له 2013 کال راهیسې پکې اسلامي دولت ډله حاکمه وه. پوځیانو همداراز د همدانیه یا قراقوش په ښار حمله کړې چې له موصل 40 کیلومتره لرې دی او هلته یې د عراق بیرغ ځړولی دی. عراقي پوځیانو په داسې حال کې د موصل د بیانولو لپاره د پراخو عملیاتو پر مهال د همدانیا او ځینو نورو سیمو د نیولو خبر ورکوي چې د امریکا دفاع وزیر بغداد ته تللی څو د موصل له عملیاتو څارنه وکړي.
خبریاست د بیل پوهنتون څېړونکي وایي چې په وینه کې هم مالیکول د اکسیجنی لیتیم د بیټریو له کار سره مرسته کولی شي. هم د هیموګلوبین غیر پروتینی برخه ده چې هغې ته د هیموګلوبین مالیکول پروستیتیک گروپ وایي. د لیتیم یون سنتي بیټری تقریبا نور له استفادې وتلی او ساینس پوهانو د دغو بیټریو د ستونزو د حل کولو لپاره اکسیجنی لیتیم بیټریو ته مخه کړې ده. خو اوس د بل پوهنتون د څېړونکو یوې ډلې په وینه کې له موجود مالیکول څخه د یوه کټلیس په توګه کار واخیست چې نه یوازې د اکسیجنی لیتیم بیټریو له کار سره مرسته کوي، بلکې د چاپیریال لپاره زیان لږ دی.
له دې ډول بیټریو څخه د څو اونیو لپاره بیل دی چې بیرته چارج شي کار اخیستل کېدای شي. د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع مو غوړه کړې ده چې لنډو خبرونو وروسته به درته وایم. هله لرو چې ټلیفون براوکې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې دغه هیواد ته د طالب مشرانو د وروستي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی او وسلوال طالبان د دغه ښار له شمالي لمنو له 15 تر 16 کیلومترو په شاته مول شوي دي. د صداقت په نوم د فوټسال یو افغاني لوبډله تیر ماښام د منځنۍ اسیا په لوبډلو کې اتلولۍ ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په موسل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په حلب کې د اوربند اعلان په دریمه ورځ سختي نښتې شوې دي. او په مصر کې د استیناف محکمې د دغه هیواد د پخوانی پرزول شوي ولسمشر محمد مرسي د 10 کلونو بند تایید کړ.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. طوره که در خبرها و برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدید، سفیر افغانستان در اسلام آباد از سفر یک هیئت طالبان از قطر و کویت به پایتخت پاکستان خبر میدهد. اما حضرت عمر زاخیلوال از اسلام آباد انتقاد کرده که برای حکومت افغانستان در این مورد هیچ اطلاعی نداده است. پاکستان ظاهرا از این گزارش ها و سفر هیئت طالبان به اسلام آباد ابراز بی‌خبری میکند. شما را از شنونده های ما نوشتند و میگویند که پاکستان برای بیرون شدن از فشارهای بین المللی برخی اقدام های را روی دست گرفته. اخیرا شما را سناتوران و اعضای مجلس نمایندگان امریکا نیز شدیداً از پاکستان به خاطر برخوردش با تروریسم انتقاد کردند و گفتند که طالبان و شورشیان در آن کشور پنهان هستند و بر ضد امریکا و منافع این کشور و همچنان افغانستان که هم پیمان واشنگتن است فعالیت میکنند. پرسشی که ایجاد میشود این که آیا پاکستان به خاطر جلوگیری از فشارهای بین المللی دست به برخی اقدام ها زده؟ تحلیل و ارزیابی شما در این مورد چیست؟ این است موضوع امروز برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت سارون این برنامه ادامه خواهد یافت. شماره های ما در کابل 0799-203-540 و 0700-822-755 است.
بله، که خلاصه اوریدونکو ته وایو په وروستیو کې راپورونه خپاره شول. ګارډین برسپنې اول دا راپور خپور کړ چې د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې د افغانستان د حکومت لوی استازي سره خبري کړې دي. یو شمېر کتونکي وایي چې پاکستان په وروستیو کې د نړیوالې ټولنې او امریکا له فشار سره مخامخ شوی دی او د انزیوا په حالت کې دی. نو پاکستان د دې لپاره چې له دې فشار او انزیوا څخه خلاص شي، وسلوال طالبان یې هڅولې دي چې خبري وکړي. د دوی په باور بیا هم دا خبري جدي نه دي، صرف د دې لپاره چې پاکستان له انزوا او فشار خلاص شي دي لپاره دي. خو ځین نور بیا خوشبینی څرګندوي او وایي چې ممکن له دې لارې په افغانستان کې دایمي سوله راشي. تاسو څومره د خبرو ته هیله من یاست او څومره له هغو کرکتونکو او منتقدونو سره موافق یاست؟ وایي دا خبرې صرف دې لپاره چې پاکستان له انزوا او نړیوال فشار خلاص شي. د ټلیفون شمیرې د 0993-203-540 بل شمیره د 0928-225-55 د افغان بي سي ماته 0-3 شمیره هم په یاد لري. لاند اس ام اس یا پیغام پرې راوستوي او که انټرنیټ او سکایپ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، شنونده ها در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی است، من ساروان و شنوندگان محترمتان. خالد مرزی هستم از پروان، امروز در خدمت
سلام. بفرمایید عزیز.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته نظریات ما در پیرامون موضوع برنامه طوری است که ببینید، البته متاسفانه یک نظرم بالای عمومی، بالای دولت افغانستان و بعدن بالای پاکستان و بخره بالای جامعه جهانی است. اگر قول شما خصوصا همین سیاست مداران ما در طول 14 سال همین 16 سالی که اخیراً گذشت بالای تمامی عملکرد پاکستان اگر ما شما بررسی کنیم، دقیق شاییم، مطالعه کنیم، خصوصا همین اشخاص افرادی که در رفت بودن از طرف افغانها، اگر دیگر فریب چنین عملکرد پاکستان را بخورند، در حقیقت اینها از کسانی هستند که کاملا حق ندارند و اگر حق لام دارند ما نمیفهم که عقل خود چه رقم به کار میندازند تا بتوانند که برای نفع کشور، جوامع و بالاخره ملت خود خدمت کنند. دوم، پاکستان در طول 14 سال 16 سال همیشه همون چند تجاری هست، میفهم بازرگانی هست، همون غلام های پاکستانی هست که به نام رهبران طالب، به نام اینان که در دبی و قطر و کانادا و البته کشورهای دیگه اینجا زندگی میکنن و رفت آمد میکنن، تجارت میکنن، میان علیه دولت پاکستان میشینن، چاق و شراب و تمام به خود را نوش جان میکنن و در دولت افغانستان بازم فریب چینی کار میشن و رهبر خود، آیت خود به نام اینا روان میکنن، ما ملاقات میکنیم، دیگر فریب نخورن. بس که میگن پاکستان در انزوا قرار گرفته است و بالاخره کشورها، ما ایران میکنم کدام کشور کدام انزوا؟ در طول 14 سال گذشته هم نه جامعه جهانی، نه امریکا و نه انگلیس که بالای کوچکتری فشار را بالای امریکا و بالای پاکستان وارد نکردند، دیگر هرگز در آینده نمی کنند. پاکستان همون پاکستان است، سیاست شمو سیاست خسته و فریبانه و بالاخره در زیان کشورهای همسایه باشه، خصوصا افغانستان. پس چنین چند نفری کنج بازرگان از رفت آمد میکنند، تینند بچی وضعیت قرار دارند، باز این هیچ چیزها را پیشکش میکنند بتوان از یک طرف برای جامعه جهانی و امریکا یک وانمود کند که ما این علیه پروسی سال هشری کنیم و از طرف دیگر باز هم همین فری و دولت افغانستان و سیاست مدار را بدهند و به این طریق و پروسه و اهداف شوی که دارد برسد و در نتایج همیشه صفر است. همین نظریات ما هست. تشکر است.
سلامت نیازی صاحب. بلاوردون که لروزان معرفی فیکه آزادی رادیو
با فرمان سیب رادیو آزادی
خیم در زبال ولایت شجور و نسوالی خطای سرابت تمام که سروان سر
سلامت
و نیمی سب او طول او ردون کت خطر دنین در سلامون او رنگ
کرده بادن میرا بانی که و سیب
در خطای سر دیو رسا موضوع انتخاب کرده در وقت سر برابر داسه یو څه سیاسي مون د تر لږه افغانستان د سولې په حق له شروع شوی دی. ان شاء الله موږ به ته خوشبین یو، بدبین خو به شنه یو، کچیر سولې و هم نسی مګر دا غو د پاره خو یو تعداد یو لارو شی اصول کیږي ان شاء الله. خو موږ دې ته ګورو چې پاکستان که هر ډول ده مګر په سیاست کې بالکل پرمختللی ده و ټول غربي نړۍ و ټول خلکو ته پریب او چلونه ورکوي، خو د افغانستان د سولې کلي یوازې یوازې اول د پاکستان دوم د امریکا په لاس کې ده. که هر کله دوی سره مصلحت شي په افغانستان کې فلحال جوړه راتلی شي، خو دوی خپل مطالب لري او د افغانستان حکومت هم یو معلومه ستراتیژي نه لري. کله اشرف غني صاحب وایي موږ سوله په زهري نه کوو، هغه داسې بیا یوه قطر ته استازي لېږلي یا ډاکتر صاحب عبدالله ولېږي، نو دا هم یو پیشنهاد ده. خیر خدای دې داسې نه وایي چې وایي موږ زهري نه کوو، زهري دې دی وکړي سوله ته هر څونه ارزي باید سړی هر څونه کوشش پکښې وکړي، ځکه چې په افغانستان کې سوله را نشي. خو د موږ ته یې وینو افغانستان نور په نیستي حساب ده، نه د حکومت په استي حساب ده، نه د ملت خلق گزاره کولای ساتمن باید سوله راسی. خدا سی د پاکستان ته قطر لخوا دغه طالبان استازي راغلي دي، البته دا بخامخه په ظاهر یو څه وایي، په حقیقت کې به بل څه هم حتمن ورسره وي. موږ هم په دې پیږو، په دې ټول خلک اورېدونکي پیږي، خو خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راسي او دا ټول بندیان خلاص شي او زموږ وطن پر آرام شي. دلته هیڅ نه اقتصاد پرمختللی شي او نظم و خلق در بدر دی
دیر مننه. سلامت حسید تو خیصیب، سلامت حسید. بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
با فرمان سیب رادیو آزادی است.
سلامون سروان سیبت و نهی سیبت عبدالعجیزی ما کنال دولت نه
مهربانی کنی.
زما سوال داده و پختنه میداده قسم سے پخوانی منتقل طالبان و مقابل کے کارول طالبان و تاریخ ہم مخ ختم دو دیا داعش یوانا بھی پری دادا ہر چامن کا جو پس دینا واقع پکارا چول کی گی تو پاکستان سیاست او امریکہ سیاست کو ټول توازی دے ټول تا معلوم دے او باید موږ او تاسو ځانو نو وینو طالبان ک ډیر وخت لري او موږ سره سول او یو ونه کې یو کال وخت نور نه لري دا خوانو مجاهدینو په حساب تاریخ د تاریخ ختم دی صحیح پښتنه نه دادا چې زمونږ ستانګي سه باو نور ورکول چارواکو او خطر کې یا په کومه کې چې دا سره وکړي یا ګوري لکه څنګه چې د جمهور په پانه مفتو چې د خبرې نه کوو که خبرې کېږي نو دلته کېږي او پاکستان کې بنه کېږي بله یو واضح ثبوت بیا چې د پاکستان کې د طالبانو مشران نه وي او د هغو پټنځایونه نه وي نو د قطر نه ولې حیات راځي پېښور ته او پاکستان ته یا د امریکا او یا نور ملکونه ولې ښکاره یو ښکاره بل ثبوت دی پاکستان ته ولې نه وایي چې دا ځینې د دوی پټنځایونه ختم کړي او دا تمویلات چې کوم دي دا ودروي اوس خو خبره لاله غوښتې ده وه د داعش په لاس کې پرېوتله طالبان زما په خیال کې یو کال بعد
ډېره مننه سلامت اوسه کورودن کورودن خبرې بېرته مې تکراروي دا خبره تاسو په پیل کې وکړه سلامت اوسه بل اوریدونکی لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه مایکروفون شما
بله مطلب سروان سوتا دو سلامونه وړاندې کوم نن سب تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو
سلامات
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سم موضوع متاکر سروان صاحب
بله موضوع به شي یا بنی به خدا ستاسو د ټلیفون اواز هم سره راځي پاری صاحب بله
بله
ستاسو د ټلیفون اواز هم خیر مهرباني وکړئ
او ابل ټلیفون دی نه روانو سلام سلام علیکم ګلکی صلح چې د خدای رحمت دی ولی صدر ته اسلام علی سلام وايي وي ملت چې صلح راځي هغه ته د خدای رحمت راځي او کوم ملت چې جنگي هغه ته مصیبت راځي خو یو خبر زما نظر دا دی دا چې موږ سره پاکستان هر څه کوي یا پاکستان د چارو خو د انزوا په حالت کې دی دا به وي یا به نه وي خو خبره دا ده موږ هغه صلح ته خوشبینو یو کچيري په خپل په دې نظام کې یو تقریر راشه په دې نظام کې په خپل حکومت صلح وغواړي په دې نظام کې هم د شکلې سچ نوالی او یا پدن وس پاکستان طالبان چې زی د قطر راځي پاکستان ته هغه خو ارته معلومه ده چې طالبان مرکزونه چیرې دي دفترونه چیرې دي دلته څه کوي یاته څه کوي نو خو یو سړي چې مرکز ته ځای کې هغه خو راځي د مشورې د پاره راځي به خو زموږ ما هیله ده چې صدا زموږ د اراکینو صدا ده چې خپل په مابین کې وحدت راوړي او وصولي ته پایدار او مستحکم وشي کچيري موږ خپل په درنه په نظام کې سر هو غوړي دا چې کسان موږ وسم لرو چې اوس هم جنگ سالاران دي هغه د توپک په شپېلۍ باندې ځان ته ګټه د توپک په شپېلۍ کې ځان ته ګټه ویني نو هغه داسې کسان څه چې سوله نه غواړي او بل یوه خبره چې زه درته وکړم دا مې اخرنۍ خبره ده او اخرنۍ نظر مې دی افغانان تر یو ځایه پورې ساروان صاحب که چېرې زما ټلیفون قطع نه کړي شپېنه خبره درته کوم افغانان یو تر یو اندازې پورې د خارجانو څخه چې دا دولت یې خپل بین المللي دوستان بولي د دې څه مشکل من یو واقعا که چېرې خارجان دا پروژې پر بله تعمیل نه کیاو دا یو موټر پرځه واسه خپل موټر ته واسه خپل پرځه خپل ته دا زلا وغنوی کچيري خارجان وګړي چې افغانستان ته سن حرای شي زه تاسو اطمینان در کوم سروان صاحب د افغانستان کې په تلویزیون شپو کې بیا تاسو نه ویني نو هغه صلح دی خدای راولي چې افغانانو په ګازې او بین الافغاني صلح یې خدای دې ملس
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهرباني کړئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسه مهرباني اوسه ژر چې نور ته نوبت ورسیږي
نو زما نظر دغه دی چې دا وایي دا پاکستان کې پاکستان ته د افغان طالبان او پاکستان راغلي در خبرې کوي نو طالبان خو مجبور دي چې پاکستان ته خبرې وکړي پاکستان ته ناسته پاسته وکړه ورته ونه کوي ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي نو دا بعضې خلک چې داسې وایي دا د پاکستان غلامان دي او دا د پاکستان ته عربان دي نو دا خو غلطې خبرې دي که نه پاکستان ته خو دی ډېر وخت نه اړیکې
او نور دا خدا غدی دو سل کالا مخی تاریخ دی پاکستان و دی افغانستان دی ایران دا تولی دی برسه که دیپلماتی کردی که تیر نکن و کلا که دایشی که
بله سب خون موضوع داننه چه دوی آیت پاکستان تطلی دی یا مسئله چه بیا لطاس لخبر و روز تا شاید نور هم بلی خواته لارش منحرف نشی لموضوع خداده چه موضوع زموش دانده چه دی طالبان و حیات پاکستان تطلاله ده یا ندتلاله موضوع داده چه یوش مرکتون که وی چه دا دسولی ورستوی حل زلی چه لقطر پیل شوی دا دی لپاره دی چه پاکستان غواری پدی توگه لنریوال انسیوا و فشار زان خلاص کی خو یوش میر نور بیا ورته خوشبینه دی تاسی خوشبینه یاست او که تاسی هم دوغو کسانو پر شان فکر کوی چه دا حتی پاکستان دا دیل پارا پیل کری دی یعنی پاکستان پر غشتن دا حتی پیل شیوی دی چه دا هیواد نریوال انزیوا و فشار اخلاص شی
تماس از شنونده ما فکر میکنم قد شد سوال نمیفهم گرفتن یا نه اما یک شنونده دیگه داریم بعد از میریم به برخی پیام ها سالان شد
بخیصه مده مهربانی که ویسه
بفرمایید سب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
بله سلام علیکم
مهربانی سب
زهران جان زابل ولایت نوبار دو سالی سه خبری کنم بس دقا خبر شدی خلق وقتی نفری تو خوشبین ریز خوشبین نایم پا دی خاطر که هر کال جمع شروع سی جمع فرامیدی دو سی بس سوری خبر شروع سی کم تیم سرلی سی بیا پاکستان بیا پریبانو بیا پشار راولی بس بیا دو سوری خبر لاغوی کی اول ستیم کم دا نوبار و سالی تی بیخی پا بیخی داشت که کورانه بندی دا پنجا چیان نغری دی تو در آلا اولی دی دا پاکستان و سیستای سی بزوی جنگ تا حتمی بزوی دی کم و خلق سی جنگ تا ندی دا اغوی ورون بندیان کری دی دا سلیمان آغا سی بندی که دا جنگ تا مرا خیلی برای دیر تا بندی که دا پاکستان تو رو پریسی دی نسول استا نسول را سایز کم تینگ سی امریکیان و پاکستان و غاری پا دا تین دی افغانستانان دی اصولی تخشبیرن سی دا طول امریکیان و پاکستانیان و تو زیاد جنگ فرده ایده بس نایکی دلتا مرد جنگ ده و تن ساتنی پا نامو زمین جنگ سرکو نایکی دلتا بس خلق و میتیمان کو کندی و رندیم پا وطن که پریشو ولی نور هیچ شای نستا بس طور جنگ ده فردو ده مرد تایی نایکی بس که وطن نور بس اخنده نیستم
دخواه سلامت و سر دیر منه
شکر سلامت باشین حالا هم میریم به پیام های کشنونده های ما فرستادن پیام ها واقعا خیلی زیاد هستن عبیدالله از کابل نوشته کرده که به نظر ما یک اقدام سیاستگرانه و فریبکارانه پاکستان است گفتن و کدام نتیجه ملموس در پی نخواهد داشت سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که دشمن افغانستان پاکستان است ای به تمام جهان معلوم دار است اما دولت افغانستان گفتن باید در کنفرانس بروکسل کمک اونها را قبول نمی کرد ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که یک بار دیگر پاکستان می خواهد تا دولت افغانستان را فریب بده و خود را از انزوا نجات بده گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که فشارهای دولت افغانستان و هند به خاطر تمویل و تجهیز گروه های مخالف مسئله دولت افغانستان در پاکستان در نشست بروکسل بسیار گفتن مؤثر واقع شده بود و حال پاکستان در کوتاه مدت دست به یک سلسله وعده های میان خالی خواهد زد اما پاکستان هرگز طرفدار تامین صلح در افغانستان نیست. فریدون از کابل نوشته کرده که انتقاد از پاکستان فایده ندارد دولت باید خودش از هر طریق خود را با خبر بسازد. و عبدالحکیم از هرات نوشته کرده بزرگترین دشمن افغانستان پاکستان است که از راه جهاد در تخریب افغانستان کوشش میکنه و گفتن این تلاش ها ناکام است بخاطر ای که جهاد گفتن بالای مسلمان وجود نداره یعنی هدفشان ای بود که در افغانستان بله.
بله محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي زه پخپله د دغو خبرو څخه خوښ نه يم ځکه چې پاکستان د سډيري د سولي خبري پیل کړې دي خو د عمل جامعه نه ورغوسته پاکستان به د طالبانو د سولي پاړه د انزوان د ځان خلاصولو هڅه کوي دا خبره جعفری لسابل علی کلی و عبدالرازق صاحبزاده لعلینگار تخلی کی و ټول افغانان که په هر طرف کې و باید پوشی چه پاکستان ده هیچ افغان دوست نده بلکه ده افغانانو پا وینه خپل هدف پا مخ بیایی حاجی لاغی لحلمند علی کلی پاکستان او ملگیری پا خپل پلان کې ناکام شویدی اوس باید د دولت او ملت ده مسئله تا پاموی بلاوردون کې لشنکی کلی څخه چونو مینه دی لیکلی وای د طالبانو پلاوی صرف د دې لپاره پاکستان ته تللی چې ژمی پر رسیدو دی او د افغانستان حکومت د ولولو لپاره دا هڅې کوي. فضل الرحمن فضلی له ننګرهار لیکلي د طالبانو استازی د پاکستان په لوري د تګ خبرې کوي، خو بل طرف ته یې جنګ ته زور ورکړی دی او د ملکیانو ژوند ته بیخي پام نه کوي. پرون په نورګل ولسوالۍ کې د تورې تیږې په سیمه کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې چې د دوی له لوري د سفتر ګیټ دوه د مکتب نجونې وژل شوې دي. بل اوریدونکي حامد خوستوال لیکي وایي پاکستان ته باید افغانان د سولې هیله ونکړي ځکه چې پاکستان په دې کې خپلې ګټې ګوري. فریدون له کابل لیکي وایي د طالبانو مشران د دې لپاره پاکستان ته غوښتل شوي چې د قطر خبرو کې ستونزې راولاړې کړي. عابد بیا له بالا بلوک څخه لیکلي وایي زما په نظر دا مذاکرات نتیجه نه لري، بل دا چې پاکستان څو برخې لري، څو ځینې د طالبانو ملاتړ کوي او خو ځینې برخلاف دي. نور پیغامونه به له ټلیفوني پیغامونو وروسته وایم.
بله، حالا بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سروان زما سلامونه، نیک هیله احترامات و منه.
سلامت و سه مهربانی کوی
حسی بلا صداقتیار سروان سه دلغمان سه
مهربانی کوی صداقتیار سه
من نه کو سروان سه من افغانان د سولې تلګي چې هغه د خبرو لارې ته حال لري من سولې تستر کې فلاري نو کوم پاکستان کې کوم کوشش هغه هڅه کوي نو هغه هڅه کوي سروان سه د نړیوال سم په شان سره مخامخ ده نو د دې مشال سره خپل ځان ولا چې کله پاکستان هیڅ کلم د افغانستان په ګټه کار نه کوي. سروان سه
صحیح سلامت اوسه. مننه بلورجی، مو ټلیفون کاو ل رادیو یا لری کیږي یا هم رادیو ټټوي. بل اوریدونکو هم شته. بله صاحب مهربانی کوي. مهربانی کوي صاحب. خوشحاله اوسه.
تماس شون قطع شد. یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
بله سروان صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش خوی صاحب.
دا چه به سولی خبر روانی دی و در خلقم و تخوشحال دی او سولی نوی موج اخیسته ره، یعنی نوی چپا اخیسته ره. دوست زما خپل نظر داده چه کستاسی پیادی کلا چه ملا محمد عمر د مړینې آواز اسوله نو دلته طالبان په دوه تقسیم اسوله چې یو اختر محمد منصور او بل ملا محمد رسول اخوندزاده دی. چې د ملا محمد رسول اخوندزاده نیازی صاحب او همدارنګه د یو لړ نورو مشرانو همدار ازاده چې باید صلح وکړو، خو یو لړ طالبان د پرنګیو لاسپوتو یعنی پاکستانیانو خپل سپر قرار کړی دي چې هغه په دې باندې کشمیر آزاد کړي چې دوی د خپل ارمان ته نشي رسېدی. نو زما هغه ورونو ته چې پاکستانیان غواړي چې دوی استعمال کړي د کشمیر دپاره، دا هیله ده چې راشي د سولې د کاروان سره یوځای شي، د ملا صاحب محمد رسول اخوند سره، د ملا صاحب عبدالمنان نیازی سره، د طیب آغا سره، همدارنګه د نورو مشرانو سره باید دوی یوځای شي او د صلحې څپو ته راشي او صلح وکړي. نور په دې وطن کې جنګ ورکې چې کونډې رنډې دان دردېدلی کړېدلی ورېدلی ملت ټول په وینو کې لت دی. نو زما دا هیله ده چې دا محترم ورونه چې پاکستانیانو د لارې ویستلي دي، دوی نور د پاکستانیانو سپار قرار نه شي او راشي خپل ته په ډېره
درناوی. کور بدن سلامت حسین.
یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
خبری وکی آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو سلام نه او د افغانستان ټول متحدین ولې سلام هم.
سلامت حسین. زه
سنین احمد هلمند ولایت د نړۍ ولسوالۍ څخه د سرپټماش کې طالبان چیر غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. نو دوی لومړی باید په افغانستان کې جنګ ودروي، باید په افغانستان کې لومړی جنګ ودروي او بیا زما نظر روجانو خیښو.
سلامت حسین چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم. اتکیم د پنځه لس کاله کې په دې ټولو ټولو خبرې کېږي، خو ما چې څومره فکر کړی دا د ټولو خبرې دي، دا د سولې تر نامه لاندې د جنګ خبرې دي، ځکه ورافتر بلی دی هلار پروتستی مو خیدن خرون پر آئی نو کلسول خبری وای دا لگا نتجا ورکڑی وای سلو ولیت خطتا ولسولی که بین نتجا ورکڑی وای افغانا میل قوم لدی حکمت نا لدی سنی حالات نایی ولسولی تم کسان کسول را ولی دا خلق نو ارتیا لری نو بکار ورگی نا دا جسول خبری دا سی دی جنگ سفزی دی نور دل دی جور دو خبر دې دا څه څه نوم نه ورته دی مخه ته ها
سلامات اوسه اټک صاحب بل اوریدونکو هم
ګور په فرمان صاحب رادیو
زو یوازې د پاکستان او د امریکایانو په لاس کې هغه ځکه چې
bale
مخ کې د طالبانو مشر صاحب اختر محمود منصور نو څه کومه نو پاکستان د شهادت ورسوي او د طالبانو سره شران شو لکه اوس چې ځینې ډېر کړي دي یو سوله کوله پاکستان په مابسوره نه ایستله خو پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي که پاکستان وغواړي او امریکایان وغواړي پاکستان په افغانستان کښې سوله په یوه سوه ورځ په دوه سوه ورځو کښې دوی سوله راوښي نو ځکه چې اوس سوله ده
سلامت حسین مننه
تشکر زنده باشین یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله سلام
سلام سیب مهربونی مهربونی
متاسفانه تلفن قطع شد خیر بل اوریدون که مشت زن معرفی که یه آزادی رادیو
بفرمایید سیب رادیو آزادی است
خبری
تماس عزیز شنونده
خیر تلفن قطع شو بل به هم قطع شید زخواه می رازید سو پیغامم ول ولو
پیغامون خیلی زیاد هستن محمد بشیر جنبش از ولایت جوزجان نوشته کرده که سلاح و مهمات را به طالبان پاکستان و ایران می سپارن عبدالباری از ولایت هرات گفته زمستان نزدیک است پاکستان می خواهد به دروغهای خود دولت افغانستان را فریب بدهه محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته ما خوش نیستیم از گفتگوهای صلح که پاکستان در مورد از او گفته به خاطر که گفتن پاکستان هیچگاه بر افغانستان صلح نمی آره محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده تمام کشورهای همسایه در امور سیاسی افغانستان مداخله می کنند و از همه مهمترش گفتن پاکستان است و بنفشه وردک گفته که کار را گفتن دشمن افغانستان پاکستان است و گفتن باید در این مورد حکومت افغانستان تصمیم گیری درست داشته باشه
فتانه عثمانی لزابل لیکی وی چه ولس مشرغنی لامریکا سر مشوری که وی نوشه خبره ده چه نو که دیشی چه طالبان هم لپاکستان سر مشوره وکری بل اوریدون که لحلمند مرویس لیکی مرویس اخلاقی وی پاکستان تا ده طالبان و ده قطر پلاوی قشتل شوه ده او پاکستان دا دیده دی پاره دا پلاوی قشتلی چی ځان ل انزوا خلاص کرد بهیر افغان لیکلی دی چی وای پاکستان تا دا سولی ل پاکستان دا سولی هیله کول دا وقت زای کول دیو بلمانان لری سنا سعادت ل میدان وردگه لیکی چی دا سولی کلی دا پاکستان سره دا طالبان ل پاکستان پشتنه که ویزکه طالبان دا پاکستان پا کنترول کردی عبدالبصیر ل زابل لیکی وای زما کله د خپل افغانانو څخه د چولی پاکستانیانو ته سرونه ټیټ کړی او د هغوی په اشاره خپل وطن تباه او بربادوي احمدی له غزنی ولایت لیکي طالبان جوړ نه کوي دا بیا ژمی راغلی دی او د طالبانو او پاکستان پالیسی ده چې په دې توګه ژمی تیر کړي اوس هم یو اوریدونکی لرو
یک شنونده را میتونیم بگیریم او بعد از او وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی سر مهربانی
سلام دی والله ولنی کوم دی ازادی را یو کول کوم کو او دین کو او من مراد کو سلام نو ولم بعد سلام د سول کو کو شمول له پاکستان کو دا به دی مول صاحب تو دی نو د خدای تعالی خپل خدای دی رسول الله او دی پاکستان الله سے مول دا تریس کار جنگ کی کوي دی او ډاکټر صاحب صاحب غنی د کو ته مو ساینه کوي چې دی ګل بدین یک متیار سولې ته حاضر کو دا ډیر لوی کار وسو خدای تعالی دې وکړي چې طالبان او مسلمانان هم سولې ته حاضر شي اگر چې دی خو یو خو ډیر بیلی او دا خو بیل کوم دی خو نه او ته پاکستان ته خو له خپل خدای چې به تم او نه کارو نه د کوپر ده خدای تعالی دې موږ وطن ته سولې راوړي خدای تعالی دې موږ به ورحمي دې سولې راته ډیر لوی کار پاکستان طریقے ایران طریقے طریقے
زنده باشین. مهربانی و وقت نشر خبرها هم میرسه، اما یک چند پیام داریم، اینا را هم بخونیم و بعد از او خبرها. فضل رحمان فضلی از ننگرهار نوشته کرده که از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که با سیاست های پاکستان توجه جدی نکنه، زیرا گفتن پاکستان از میخواهد تا از طریق اشرف غنی از فشار جامعه جهانی نجات حاصل کنم. و غلام محمد زهیر از المان گفته که ما به صلح خوشبین هستیم.
او نادر بادشاه اصالت لخوست لیکی و پاکستان طالبانو تا خبر ورکره چی که تاسو زمال اجازه پرتر د افغانستان له حکومت سره خبرو تا